السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا شته دا یو لوی عبر قدرت ده، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور و پلار لرو چې هره ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلي یوازې وچه ډوډۍ ده.
خوست کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپس بهیره سر ټکوي.
زرو پراخوشو نفر دي او بایومیټریک چې کېږي صرف د اتیاو نفرو بایومیټریک وشي.
هره ورځ سر څو ور نوي آر یو طالب چې پنځه لس کسه ځونځینه بسي.
او د ناټو په مرکزي دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ویلي که طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي، باید د نړیوالې ټولنې شرطونه ومني. د برتانیا د سوداګرۍ وزیر هند ته رسیدلې ده څو له دې هیواد سره په یو لړ سوداګریزو هوکړو مذاکرات پیل کړي. او د فوټبال میلیونونه مینوال به نن شپه د اسپانیا د ریال مادرید او بارسلونا د ټیمونو ترمنځ راښکونکي لوبه ننداره کړي. بشپړ خبرونه واورئ. سرکې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې که طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي، باید د متحده ایالاتونو په شمول د نړیوالې ټولنې د شرطونو سره سم عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي، بلکې د وګړو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
کله چې طالبان د تیر اګست په 15مه واک ته ورسېدل او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې لمن پراخه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایتولو هم ټینګار کوي. طالبان وایي حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د نورو اصلاحاتو لپاره کار کوي. دوی همدارنګه وایي چې د بشري حقونو ساتنې ته ژمن دي، خو منتقدان وایي طالبانو د ښځو د کار او زده کړو په شمول د بشري حقونو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د هغو دریو افغان یوټیوبرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولې دي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیگانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستي او بې شرطه خوشی کړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ژورنالیستان د رشید ازیدی زی په نوم له یو بل تن سره یو ځای د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له یو رستورانت څخه ونیول شول، خو طالبانو وروسته رشید عزیزی خوشی کړ. د سی پی جی د راپورټ له مخې د ژورنالیستانو د هغه مظاهرې رپورټ ورکړی و چې یو ملکي وګړی د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوی وي. طالبانو تر اوسه په مشخصه توګه د دې درې یوټیوبرانو د نیول کېدو یا خوشی کېدو څه نه دی ویلي. د روسیې چارواکو د ناټو د دیرش غړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې نن په بروکسل کې د روسیې چارواکو او د ناټو د دیرش غړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مقر کې پیل شوې، خو په دې خبرو کې د کوم ممکن پرمختګ تمه کمه ده. د اوکراین پر پولو د روسیې ځواکونو پنډیدل او په دې اړه اندېښنې چې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي د خبرو د اجنډا په سر کې دي. مسکو شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین په پولو او له اوکراین څخه په جلا کړي کریمیا ټاپو وسمکي ځای پر ځای کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اومیکرون څخه چې اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځیدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمه ایز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي رپورټ حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو نه تر اتو میاشتو پورې اوږدو کې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي. د برتانیا د سوداګری وزیر نن هند ته رسیدلې چې له هندي چارواکو سره د هغه سوداګریزو هوکړو په اړه خبرې پیل کړې چې له اروپایي ټولنې څخه تر وتلو وروسته د برتانیا د هڅو برخه ده. د میرمن ویلیان دفتر ویلي نوموړي بل خپل هندي ساری پیوش گویل سره د پنځشنبې د رسمي خبرو تر پایل مخکې په نوي ډلي کې له چارواکو سره وګوري. هند او برتانیا تر دې مخکې پیاوړي سوداګریزي اړیکې لرلې او تر یو میلیون زیات هندي وګړي څو لسیزې مخکې برتانیا ته کډوال شوي. یو کس چې د دې خبرو له جزئیاتو خبر دی ویلي برتانیا لیواله ده چې د سکاچ ویسکي په الکولي مشروباتو تعارفې کمې شي او د تولید او مالي خدمتونو په برخه کې امتیاز ورکړل شي. هند بیا هڅه کوي چې په برتانیا کې د هندوستانیانو لپاره د ژوند او کار فرصتونه زیات شي او له دې هیواد سره په هر ډول معامله کې هندي محصلانو او متخصصانو ته یو لړ امتیازات ومنل شي. او د فوټبال میلیونونه مینوال بنن شپه د اسپانیا د ریال مادرید او بارسلونا د ټیمونو ترمنځ راښکون کې لوبه ننداره کړي. دا دوه سرسخ سیالان د اسپانیا د سوپر لیگ په نیمه وروستي پړاو کې د یو بل سره مخ کیږي. دا د لوبې کوربه د سعودي عربستان د ریاض ښار دی. د بارسلونا او ریال مادرید مخامخ کېدل په ال کلاسیکو مشهور دی. په تیرو څلورو ال کلاسیکو کې ریال مادرید بریا خپل کړې او د دې ټیم پلویان د پنځمې بریا په تمه دي.
مخامنه خبری مجله ته غوږی راځو د خبرونه د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت پیژندل شي باید دا شرایط ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړای شي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټولګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبرې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه وختونه ده چې دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همه شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. ورستو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټولګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان انجینران ډاکټران او د لوړ تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضی عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولای شي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنی د دوی د حکومت په مالی او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمه زیات یعنی نږدې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره ل نړیوال غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نت پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بې ثباتي محرومیت او سخت حالت وویني. خو روسیه چین ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
و موردل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرطونه روښانه دي.
دوی له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت جوړول غواړي، خو طالبان بیا وایي چې د دوی حکومت له هر پلوه پراخ بنسټ دی. د دریزونو دا توپیر په څه معنی؟ همدامه د سیاسي چارو لکتون کې بشیر زرمست نه دی مرکه په پایل کې وپوښتل.
ګورې دوی په دوه کې سره اتلس مېش مذاکرات وکړو، پیسې دوی په مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودل. اوس یو لور یو تعریف د مشموله څخه کوي، یو بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوري چې دي هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته. او هغه تحصیل کرده خلک چې دي، خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی. نو دغه شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي. او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څاري، د تحولات تعقیبوي زرمست صاحب. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو. فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي. او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني، بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی زرمست صاحب، څه فکر کوئ؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره همغږي ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوئ د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا د سایکالوجي له نگاهه هغه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کی ترڅو امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. اوس د وخت د لری خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، چې کچته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی بار قدرت ده، د دوی د خوښۍ نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي. کله د دوی حکومت باندې داسې بغیر د رسمیت او د دوی مشکلات باندې ستر بلی زیات دي.
او زرمست صاحب، روسي پښتنه طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې د دوی ځینو ته ډیپلوماټان هم لیږلي، خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نور شدار شه معاملې ټول رسمي دي. دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسس یو برخه ده چې ما مخکې ویلې چې تر څو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت تیر شي او ذهن جوړ شي تر څو زمينه ساز شي چې حکومت په رسمیت وپیژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمائندگان ولري، سفارتونه فعال وي.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00422112233.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00422112233.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وی له هر دریو افغان ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د خوړو د کمی ناورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم د وزرو په شاوخوا کې زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ټول شمیر 4 میلیونه خي او زیاتوي په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان چې کوم رسي ورونه رسیږي ژوند ته خطر پېښ دی.
په افغانستان کې د بے وزلۍ او لګي روایتونه پاین لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روغتون کې بستر کړی. وایي تر خپل توانه هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي خو نورې لوس پورته ده. بی وزلی اولگا د طالبانو د واکمنۍ له پیلیدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دیناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخت خپور کړی لیکلي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 500 نور هم زیات شوي. وړاندې دا شمیره 3.2 میلیونه ماشومانو خو د دې شمیر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونه ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته که مرسته ورونه رسیږي ژوندې له ګواښ سره مخ دی. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور په لار لرو چې هر ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغه یې حق څه چې نن یې خوړلې یوازې وچه ډوډۍ ده، هغه هم که چیرې ورسېدلې وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي له دې عمله چې توان نه لري مجبور شوي چې خپل بچی پرېږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو معین عبدالباری عمری روانه اونۍ رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اومند شمیر 3.1 میلیونه خودلی وو او په خبرې په دوی کې 1 میلیون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست میکشه هیله قول لیکل شوی په افغانستان کې د بشري ناورین کچې په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې له هرو 3 او 2 ماشومان یې چې 14 میلیونه کېږي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا شمیر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس کېږي چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او بې وزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوې طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سمو کاګل ازادي راډیو نه اوریده ملکی خدمتونو ادارو یو شمیر په خوانی دولتي خزینه کارکونکو وایي چې طالبانو یې بستونه لمنځه وړي دي. دوی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسه کې ویل چې د طالبانو حکومت نه باید د ملکی خدمتونو له خزینه کارکونکو سره سیاسي چلند وکړي. له دې سره د خزو د حقونو یو شمیر فعالان طالبان د خزو د حقونو پر وړاندې په دوګونی چلند تورنوي. طالب چارواکو د دغه دغانو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملکی خدماتونو اداري خزینه کارکونکو د چهار شنبه په ورځ د افغانستان په ادارو کې د ملکی خدماتونو اداري خزینه کارکونکو اجماع په نوم په کابل کې دیوي خبري ناستې پر مهال د طالبانو له حکومته د کار د حق غوښتنه وکړه. د دغه ناستې تنظیمونکي وایي د دوی د معلوماتو لمخه طالبانو په ملکی خدماتو ادارو کې د خزینه کارکونکو بستونه لمنځه وړي دي. خو جستا الهام چې دغه ناستې له تنظیمونکو ده له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی نه د ملاتړ وکړي.
هغه شزو چې د ملکی خدماتونو اداري برخو کې کار کاوه هغه شزو دي چې ډیری یې د آزادو سیالیو لپاره دی دندو ته راغلي وي. که دوی ونه سکړای خپل دندو ته دوام ورکړي د ملکی خدماتو یو کاري ځواک لمنځه ځي.
دوی همدارنګ دی یو پریکړلیک په خبرولو سره د طالبانو له حکومت خپل غوښتنې مطرح کړي. زهره نصرتیار د دغې ناستې د تنظیمونکو څخه یواده چې د دغه پریکړلیک یوه برخه داسې بیانوي
چې میرمن او ته د معمول په سیر باندې اجازه ورکړ شي او روسانه کارونو ته ولاړ شي. دویم د دولت په ټولو تصامیمو ځانګړې توګه د میرمنو په اړه وي باید د میرمنو حق ورکړ شي. دریم دا چې داسې پالیسیانې باید جوړې شي چې د هغې په اساس ښځې وکولی شي په ټولو سکی بستونو کې په دولتي ادارو کې کار وکړي. سلورم د خزو د بستونو د تعدیل او تغییراتو نه مخنیوي وشي. پنځم د میرمنو د کار لپاره باید د مسون او امن ځای برابر شي او د خزو په برخه کې داسې قوانین رامنځته شي چې د هغوی نه حمایت وکړي.
طالبانو په خوا ویلي و چې د خزو د کار او زده کړو د حقونو په اړه د پریکړې لامل اسلامي شرایط پکار دي او باید د علماو شورا پریکړه وکړي چې تر دم غړیا د دې شورا د دایرې دوه په اړه تر اوسه جزئیات نه دی ورکړل سوي. هڅه مو وکړه په ملکی خدماتونو کې د خزینه او کارکونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومتي ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو طالبانو لا دمخه ویلي و چې د خزو د تعلیم او د کار حق د اسلامي اصولو او د شریعت په چوکاټ کې به ورکړل سي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې د خزو د حقونو په برخه کې دوه ګونی چلند کوي. د خزو د حقونو یوې فعالې عابدې عزیزي ازادي راډیو ته وویل
اگر اینها
که دوی خزې او نجونې له تعلیم زده کړو او د کار له حقه بې برخې کوي، نو د دوی دا کار به په ټولنه کې د بحران لامل شي.
مواجه می سازن.
هغه د غشان ټینګار وکړ چې طالبان نه باید د خزو کاری بستونه سیاسي کړي. ورسته له هغه چې طالبانو د افغانستان بشپړ وخت ترلاسه کړ، خزو په افغانستان کې د کار زده کړو اجباري حجاب ته د نه ویلو او د طالبانو د حکومت لوري د لګول سویو نورو محدودیتونو په اړه په افغانستان کې پراخ لاریونونه وکړل. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو د حقونو د خوندي کولو او نورو محدودیتونو د لرې کولو اړوند کوم اقدام نه دی کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د پاسپورت اخیستلو لپاره میاشتې میاشتې انتظار باسي، خو دا انتظار هم بې پایلې وي. هغوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د بایومتریک کولو او پاسپورت ورکولو بهیر چټک شي. پر خوست سربیره د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو هم ورته راپورونه را رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمیر تر زرو تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پراخوشو نه پر دي او بایومیټریک چکیږي صرف د اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وه غده ته بروباره کې سخلت ته موږ ته روولي چې یا د ولسوالیو ته موږ ته بایومیټریک روولي چې موږ په غازه کې په ولسوالیو کې خپل بایومیټریک وکاره ولسوالۍ ته د بېلابېل بایومیټریک ویری یا د داسې وه کې چې دلته ماشینونه ډېر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته، نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن دار دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. ار ار زر څو ور نوي ار ار زر څو ور نوي ار یو طالب چې پنځه لاس کسه ځون سینه بس ویلی نه نه بوسي د بل غریب څوک مسكين څوک.
پاسپورت اخیستونکي له اړوند ادارو غوړي چې د ګڼګونی د کمولو لپاره د خزو د پاسپورت اخیستلو لپاره جلا ځای وټاکل شي.
زه چې کله د دوه مې اوسې خه د پاسپورتونو مدیریت را بدر شو د زمرا زم خو متاسفانه مخته واره او مکان مې سيديږي. دلته یو مهم استند د دادې چې د زنانو په برخه کې زنانه ډيري موجود دي او دغه لپاره به دي مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځانته وي او د نارینه ستونزه ځانته موجود وي.
بلډوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غوړي او کدوې زیات سلام بایومیټریک کی اسناد قبول تن شیلې غلې. د خوځ پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وای دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په کې اوس به دوی مرته موږ تغییر نشو ورستای نو اسناد بزیوت نر لګای نو موږ هم مامورین یو ځکه چې پوسې اداره په موږ نه امیره دو کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنل شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورت اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
د دغه ماخمنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو نړیواله مسأله راخله. روسي سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوی کړکېج د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې کیږي. دا غونډه پیل شوې ده خو تر اوسه یې د شوو بحثونو جزئیات نه دي خبره شوې. دا په داسې حال کې ده چې لویدیز د هغه څه په اړه اندېښنه څرګندوي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د امنیتی ځواکونو ځای پر ځای کول دي. تفصیل له ملالای بشیر ناور.
د ناټو د دیر شغړی هوادونو او روسیې استازي بروانه اونې دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هوادونو او روسی چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چې بې نتیجې پاتې شوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړي چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلی چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدیز چارواکي او څېړونکي وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کیږي چې تمه لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپای ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولیان سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچی مرستیالې وینډي شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وې خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
ستاسو له پیغامونو
محترمه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته دولتي کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. معاشات نشته ده او اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوي دي. نور کاروبار هم نه پیدا کیږي. نو که تاسو زموږ د هغه دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې ده خلکو سره کیږي یدي اولین مستاقم دغه خلک دي ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دوی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاک عمل شي.
محمد خان مبارز ما د هلمند ولایت وسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله و ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچه چې ده بل خصوص د عصري زده کړو په برخه کې بیخي په نش حساب ده. تاسو وګورئ د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثر کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دې ته توجه وکړي او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاتې نسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د دغه مخامنه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو، تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه زموږ په پیغام سپټون کې ماشين کې ثبت کړئ. په کابل کې د مخامش پګنی مې بجې شوې، په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتانه